لپاره سینیټی کې په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي اوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا څلور وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په سوی تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په تېره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان لښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سخت جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیان هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او لدی به مهم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. دا عکسونه د اخیستو له یوه هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی بابا ورچ په غزنی کې د روژه مبارک په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دین نندارتون بشپړ حال درکو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ته تم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکی او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لور فیکوم راشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. له دې دریمې نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلور منسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشتې یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویل چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړ کړه او دیني عالمانو واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه سروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یا ولت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې ننداري ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسی په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست له خوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوې ده. په دې کتاب کې نجیب منلي د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغون کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلي سره په دې اړه شخېدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال دکلمه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیگی ورسرا زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالی وه؟ شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپیدی چې بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده مینه زی درومي ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزورې کړی وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلې ژباړلې دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلې په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلې دي او سر متفرقه غونډې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وروه شعرونه برخو ته تلل، یو نظر راورو دی چې تغش بارد چه ما کردی که داره که پراخی کم و به آخر میره تر همه فکر تر آقا ده چه ده پینزو و قارو ده پندوس و شایران و شیرون را طول کم نو بیانیم ده سیده وکرل و بالاخره ده شای تکمیل شو.
ده کلسیمو ده حسا کوله پا ناروغی که دا اندیشنه در سره نه واسه پا ناروغی که کدیشتی چه جنو مسائلو تا دقیق کلیر نشه؟
یا خود ده ناروغی حالات و فکر کوم چه دا یو ډول پلاتي غونډې او حالات و چې تکه څو چې پلاتي وایي نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم وه او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالات و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. زم دوستان مې په ژبه باندې پویږي، هغه ژبه چې زه پنه پویدلم دا ونه مې مرسته غوښته ده. نو دا راویت نن پکې نشته تابان په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نو زده هغه مې د نور نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه سره ژباړلي دي چې درې مې ژبنه فرانسوي انګلیزي ته ژباړل شوی وو.
یعنې لژباړ مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې اسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. نو بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا اندونیزیایی ژبونه د نورو ژبونه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینشان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي
لرو. نو په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، د اقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پېښه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا داسې هم کېد شوي دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړي دي، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده. څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړئ او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر وژباړم. او د شعر په شعر وژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی چې هغه چې وژباړم په پښتو کې د شعر ا د اقل وګم ولدي د خاطر مې د کلماتو نکلکله سره له ولدي او مفهم بس ته دی.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې د شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم ا د عقل د احساس کې د شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې رنګ او بوی پکې کم کم
په همدې شعرونو کې شته سو ژباړلې دي. له کلتوري اړخه ځینې داسې شان او سر مخامخ شوي اسي چې ژباړه سخت وه او بیا مو غشیر ته شاکړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر د شعرونو زموږ مختلفه لږ ما خوښي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غینه تیر شوی يم او په دې شروع کې دا کوم چې ویلې کله کله د اصل متن ما یو تفصیل اخیستی ده.
کله نا کله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړي سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدل یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دغه خبرې دي یو پاره ژبو کې چې زه په پوهېږم او له کوم په کې اسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه په کې جوابو وسي او پاره ژبو کې چې زه د پنه په کلمه یا د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وو هلته مې چې څه مختلفه دي او خوښ شوی مې دي هغه مې راخستی دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخستی دي زه په چینایي نو په چینایي ژبه پوهېږم او نو چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو څه چې مختلفه دي هغه مې راخستی دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخستی دي نو بیا مو د شعرونه څنګه راخستی دي؟ سي دغه قاره یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی ده لکه چنې.
نو هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یوازې قاره مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونه
ل استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولې. ل دوی مننه کوم دا نظم سره ورو
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاری د درد څړکې غرونه نوې سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینا پای هغه ځوان ګورې مېن دې زیړ لونګې دی راوړي د ګورګورو مینا غواړي د چاسترګې ترې نه ورکه یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغله ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکه ما د خلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د خلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوماکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خوست ورزو په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومان عکسونه وړي اخلي د هغو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلی ځلان څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو چېرته چې د اټسخانې سهولت نه و، مثلا خلکو نه شول کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی ته تمیل کړي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیږي. مختلف برنامه لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرفت په برخه کې، د نشایي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د ضد په برخه کې مختلف برنامه سر ته رسوي.
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو ته.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه پروژنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې د دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچو واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنې ته ورسېږي تر څو دغه فکر ژوندی وساتل شي، تر څو د دغه فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کولای شول چې په ګوښې زون کې یوه ورځ تر شپږو سوو ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږو زرو پورې رسیږي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې لدینه چې څه ځواب ووایم، لدینه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو که نه، خو مثلا دغه اکثره خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ولونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تا بیا دا به نن په تاسو سره ورته واغله چې تاسو به کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخره. په دویم قدم دا و چې ډیر خلکو موږ تشویق کړو، همغای کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم کوه ترڅو موږ تشویق شو د مثلا دا پروګرام مختلفې دي. دا اکثر په ټول په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسو ځوانان په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه دونه دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا شاپ ته ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترینټ کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډیری ماشومان سترګې کږېږي، چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اتمن تک راځي ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوي لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی و ډیر عکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري کنه په هغه مې اخیسته، د له خاطر سه د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستې؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1980 کال کې، په 1990 کال کې مو کمره واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
او مخکې لغه نه مم دغه و
شوق
ډیره علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا له اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې خودلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم، کوم چې عکسونه واخلم، چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ما دا کلی څنګه ماته شوی. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
په قار خنډ
اول په قار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخص په کار و سو وخت لاکس واخلې فلم په تواخلم به زبې درته ترخمي د کیمرا آی ریګي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم ورکې دې راکاسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېر پیچلې وي. اوسنی کیمرې ډېرې راحت دي. دل خرته ویني سه یو صحنه کې سه ډېر تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور توای څورتوي څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین ده. زه خپل کیمرا کې اوس ویني او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیف شور ته وای سه تا ول بتلې الته به دی هغه سویچ ک او برته ویلې سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رڼا سمش
رڼا سمش یو عکس درسته راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم دلته دلې څنګه وې نه داسې اکثره دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوې کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سرقمي او کی سرقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي زیاتره کیمرې ډېر اوس رواج سوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې له خاطر چې دا وسنی کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې ام درنې دي ام غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی او چیرته وو باسي خلک ویني سې یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نوزي فکر ایسا کاس راغی باید زان برابر کم زان خوری او
طبیعی حالت وزی عکس
وزی و
او وسنی کمری وڑی دی
وڑی دی او دا خلق فکر کی سدا دی سړی دا دا کاس دا عکس اخلی دنو یو یو تورست دا یو دی سړی دل خاطر دا وڑ کی کمری وس ډیر رواج چوی دا
تاسو مهم شت اشاره وکړه زخپل کلس کمری ته ولاړم کی سو کوی سی عکس ته اخلم نو زست زان سره جوړ کما ته ودرې سی تاکس می سم راش اما که چرته می پام نی طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې سره کدا وړې کمرې سره وی راخلی چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنې کمرې د زیاتر سټینګونه د کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کوي چې زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده د یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات د ریس زخپلا عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقمی قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سې بوتيال ته سې وڅوي یا فرزن یوونه هغه سې خني کژه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سې یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستانه دغس یو داستان در سلیدی اکثر سمرش
بلکل که اشارم ده تا وکلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفای نکیسی او سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقي
مطابقي هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
فضا هم خپه
چونکه درک یې دا خو یعنی داسې یو فضا ده دلته یو بل شی بل له انسانه پرته نن سبا د پرسیدا کمرې ډیر زیات شوی دی موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرند شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو د غلری څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس که رغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی شخص یا دغه تلار سی دا خپل تصویر تننوز یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاص داسې مسې خلاص خواتان د مرکز خواتان سي تسې وینې سه سړی چپ لاس خواتان له عکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دار سه هغه سه عکس تقریبا د یو دریم جای کراسی یعنی د عکس باید په درې قسمه ته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کړي باید
یعنی راسل مهمه ده
راسل
کروانی
راو ډیر مهمه ده د عکس سه په درې قسمه تقسیم کې هغه خطه دقیقه ل عمودی او افقی نه به حساب دو خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمتو یعنی دو خطه تل دی کنه یا عمودی او افقی دا دو خطونه سه عمودی او افقی دغه کې ستقسیمه هغه جا کې سه دو خطونه به حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي د انسان طبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوی د سماده ګوریا توجه نیسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرن یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
نه نظر په هغه لغشین سي عکس هغه نظر په هغه حالت په عکس کې چی مهمه دي بعض شاندي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګدا دا هغه باید سړی وګدا واخلي دا سره مثلا کا
په
ارز اخلي اغه نن نیمه مانه نستا او دا ساختمان نیمه نستا او اکسنا زینا پروانه لري سر ار یا عمودی یا
هي مهم نه دا عمودی
نه دا نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده ا باید برجسته
او دا وړه د عکس چرته په حساب استعمال کې چرته سفر تر وخله که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
دا که څه خط هم دسي دا
وو خط هم دسي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسي دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو څه کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم هم دسي عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ماتا زه سیگورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چان به کوینم مګر تاسو سیګوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه ده در چه خوښی
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم دست پویده لکه تاسو چې پویشه بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه د زیاتره خلک سپه ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری زیاتره ده دغه نژدی کیږي سره ډیر
په حساب
نظر نژدی کیږي مګر هر څوک سلفی سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی
هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه دا سچې روړی ته به مجلې دا غنمو هم دومره تر بلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی وی